پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. ټاکل شوی و چې نن افغان حکومت د طالب بندیانو څخه شاوخوا 290 تنه نور هم خوشی کړي. په دې اړه به تاسو حال درکو، نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان او ازربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. په ننګرهار کې د دولت 14 مخالف وسله وال وژل سوي. نن به په مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د افغانستان او ازربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د ازربایجان ترند خبری آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انی فاطمر او ایلمر محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د ازربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ سوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیاته سوي چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي. په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوجیاني نن رسنوي ته ویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ننګرهار د بالی وایان زیاتوي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلې وې وتلی دی. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعتونه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له دوو میاشتو راهیسې تړل سوي وو پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی اقصی جمعات هم د لمونځ کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل سو. د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر پرون یکشنبه له 6,500,000 کسانو واوښت او د دغه وایرس له کبله د مړو شمیر هم نږدې 300,000 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لښ تلره 15 ښارونو کې پرونه سخت مظاهره روانې وي. خلک په مینیسوټا کې تیر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېشت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوازد پولیسو لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د پر کولو لپاره وشکې بهونکې ګاز وکارول. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کینی اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي رامنځته کولو تورنه ده. او هغه دوه امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان چې د لومړي وار لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سي وو نړیوالې فضایي اډې ته ننوتل. د دغو ستورمزلو د سورلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندې په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې ده. ډاګ هیرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یوه امریکایي ستورمزلو سره یو ځای شول او شایي تر څلورو میاشتو پورې په دې اډه کې تیر کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالتونه له خپلې خاورې فضانفردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا او د روسیې په سیوز توغندیو کې چې د قزاقستان له بایکونار فضایي اډې به توغول کېدل متکي وه. دغه ماموریت چې سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړې جوړه شوې بیړۍ په کې ازمویل شوې خصوصي کمپنیو ته لاره اوروي چې ستورمزلې نړیوالې فضایي اډې ته ولېږدوي او هم د تجارتي فضایي الوتنو یو نوی باب پرانیزي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی چې نن 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشې شي. په دې خبرونه کې به دا موضوع تعقیب کړو او وګورو چې دغه بندیان خوشې شوي که نه، او همدارنګه که چیرې دا بندیان خوش شي په دې سره به د طالب بندیانو مجموعي شمیر چې خوش شوي څومره کسانو ته ورسیږي. همدارنګه به په ننګرهار کې د غلاو او ناامنیو د زیاتېدو په اړه له ننګرهار نه زموږ د خبریال ریپورټ درسره شریک کړو. د خبرګولی یا چوزا دولسمه د ماشوم له ورځې سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې اونیز بحث لرو. تمکیږي چې نن به 290 تنه طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشې شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان په لړ کې خوشې کیږي چې د شاوخوا 3000 بندیانو د خوشې کولو یوه لړۍ پیل کړې وه. طالبان د خپلو 15000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا چې په دې برخه کې تازه پرمختګونه څه دي لا کابل څخه زما همکاره ناجیه صافی را سره په تماس کې ده. ناجیه جان، خبرونې ته ستړي مو شي؟ تاسو به جزئیات واورو.
ډېر زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که څه هم افغان حکومت تېره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشي شي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی او تر څو طالب بندیان تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې نن به 290 نور طالب بندیان خوشي شي. له دغه سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه پورې 2200 طالب بندیان خوشي شوي. که څه هم د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو دغلته د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالب چارواکو په خبرو کې تفاوت موجود دی. افغان حکومت هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې یوه برخه کې د افغانستان له زندانونو د 15000 طالب بندیانو آزادي ده، خو په دې سره د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته به ورسیږي. خو د زندانیانو د تبادلې بهیر چې اصلي موخه یې د بین الافغاني خبرو لپاره د باور فضا جوړول او د مخامخ خبرو پیل دی، تر اوسه له سنشته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړین ګامونه پورته کړي او اوس د خبرو پیل ته په تمه دي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د زندانیانو د تبادلې بهیر داسې مهال سرعت اخیستی چې د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي او جګړې رپورټونه ورکړل شوي چې تر ټولو خونړۍ پیښې پکتیا کې د طالبانو لخوا د 1400 پولیساتو عسکرو وژل کېدل دي. بلې انصاب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو ناجیه صفایي دوستانو له کابل څخه مو د ناجیه صفایي په ریپورت کې د افغانستان د زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بهیر وروستي معلومات واوریدل. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې په وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په رڼا ورځ غلاوي، شوکي او وژنې کېږي. په دې اړه به د ننګرهار څخه د سهارګل امیرزی ریپورت واورو.
د جلال آباد ښاریان وایي چې په دغه ښار کې په رڼا ورځ غلاوي او شوکماری زیاتې شوې چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بېکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د ښاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندي کړي.
محمود ام لنګرهار ولایت څخه جلال آباد ښار څخه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولي د دې د وجې د کوڅو کې غلاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځو د زمونږ کوڅې سر کې پر رڼا ورځ باندې څلور کسرات دیو کسان راتاو شول او نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. د حکومت زمونږ غوښتنه ده چې د دې مخه ونیسي.
امید یم د جلال آباد ښار څخه د کانتي چې حکومت رامنځته کړی د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپه ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. همدا یو څو ځوانان پیدا شوي په دې ښار کې چې خلک د پرانا ورځ باندې ودرېږي او د چاکو فنچې په زور باندې چې د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي، د جګو ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړوالی راغلی دی. چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس د دغسې موضوعات تفتیش کوي او کوشش کوي چې دغسې نور هم دغه قضیې نور شکل ته راکته شي. موږ د ولس نه ډېر خوشحاله یو، موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره ښه همکاري کوي، په وخت سامان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر ښه لاسته راوړلی لرو. تاسو به لیدلی چې موږ په بېلابېلو برخو کښې په جنۍ جرمونو سره د مبارزې مدیریت، د تروریزم مدیریت، په دې کښې موږ 138 تنه په دې تېرو درېو میاشتو کښې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي وو چې دا د غصب، د اختطاف او داسې نورو قضیو کښې وو چې دا موږ رسماً عدلي او قضایي ارګانو ته موږ وروسپارل.
د یادونې وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډېرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي. د جلال آباد ښاریان وایي له لږې نمرې خو دا چې غلا او شوکمار خلک په بېرحمۍ د نورو له لاسونو د هغوی مالونه شوکوي بده ده او باید مخه یې ونیول شي. سهارګل میرزی، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وروسته په خبرونه کې ل کندوز څخه هم د خلکو هغه شکایتونه در سره شریکو چې دغلته د نامنیو د زیاتیدو همدارنګ د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو په اړه لري. د ماشوم د ورځې په مناسبت یونیسف او همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په غندې خنوم ریپورت لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه څرګندې کړي. خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ یوه مسله راخلو، روسیې ته ځو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایرس له کبله ځینې لګیدلي بندیزونه راکمیږي. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس اوج نور ختم شوی، خو دا محدودیتونه په احتیاط راکمیږي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
تمدنن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچنۍ سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستی لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس شمیرې تر 6,900,000 اوښتې دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کرونا وایرس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمېر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته له هغه راکمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4,500 ښودل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمېر 4,200 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي، او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي، خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمېر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کرونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځ بندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمېر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی، خو یو شمېر نورو بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللی دي. دوی د می پر 1 څخه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کرونا وبا ډیر ځپلی دی، 5,015,000 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایرس د ازموینو سطحه کمه ده، او دا په دې معنی چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو اصلي شمېر به شایي ډېر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کرونا وایرس له کبله د مړو زیات شمېر لري. د برازیل په ډېری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي، او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم له ډیوی نادر څخه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 2,000 واګونه سوداګریز مالونه هیواد ته راوارد شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې بازارونو کې د موادو د بیې د کنټرول په موخه ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه د سور له 1.5 څخه د جوزا تر 9 نیټې د حیرتان، اقینې او تورغندۍ بندرونو له لارې 1,390 کانټینر سوداګریز مالونه چې په ټوله کې 109,000 ټنه کېږي هیواد ته وارد شوي دي. د حقشناس په خبره دې مالونو کې اوړه، غنم، مایع ګاز، غوړي او نور غیر خوراکي او ودانیز توکي شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت کوښښ کوي چې د بندرونو له لارې د سوداګریزو او خوراکي موادو د لیږد بهیر چټک شي. لزګونو افغان سوداګرو د سپین بولدک چمن بندر کې د صادراتو د یو ځل بیا پایل لپاره لاریون کړی دی. د افغانستان د متشبثینو بورډ مشر حجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لسلو زیات سوداګر دوه ورځې کېږي چې راټول شوي. د دوی د لاریون موخه هم د سپین بولدک چمن او تورخم بندرونو له لارې د صادراتو پیل کول دي. حجی آغا وایي د کرونا وایرس خپرېدو را په دې خوا د بندرونو کې صادرات درېدلي او یوازې واردات جریان لري. د ښاغلي آغا په وینا افغانو سوداګرو ته د صادراتو درېدو وروسته زرګونه ډالر تاوان اوښتی دی. د حجی آغا په خبره اوس د میوو د صادراتو وخت دی، نو ځکه دا بندرونه باید پرانیسته شي. حجی آغا وایي د سوداګرو دا ستونزه یې د سوداګرۍ وزارت او نورو حکومتي چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د حل لار ورته پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ شپېته پوله، زر ایرانۍ تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندۍ روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان شکایت کوي چې دولت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. دوی وایي د ولایت ډېره برخه له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دغه وسله واله ډله ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي. په اړه یې له کندوز څخه د اجمل لارین رپورټ اورو.
د کندز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یوه قل اردو له بشپړ ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو پنځه کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینولو په برخه کې پرله پسې ژمنې کړي، خو تر اوسه پورې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې دا څونه وخت کې جنګونه دي، ناامني ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنگونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت نن موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تسکوي عملیات شروع کړي تر څو د خلک امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
بل خو د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز سیمیزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در حومه های این شهر به گونه بی پیشینه
لا هم کندوز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قل اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه اغاز کوي څو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي. او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي، نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلک مخامخ شي.
خو په کندوز کې د پامیر د دو سوه ولسم قل اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قل اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخصوص اردوی ملي قل اردوی د صدر عبدالهادي پامیر آمادګي عام تام
دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې پنځه کاله وړاندې د ملي اولې حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي اولې حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. خبرګولۍ یا د جوزا 12 د ماشوم د ورځې سره برابر ده. یونیسف او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي چې 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور هم پرې ورسیات شوي. نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز را ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لری زو شګر زما او دریس او پلار دریس او روپی را تپات کی او پلار سو زګر زما او دیم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زم اسکری مو هو خسو ما پلار می ک چورو غو کنه دل زلم کی چلو بیا.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو ښه هیواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ور اضافه کړي دي او دا مثلا فقر که چېرې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کړي او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
ښاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 600,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وایي له بده مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بېوزلۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کېدل په بشپړ ډول منې شوي دي، خو له بده مرغه دوی د خپلو اساسي حقونو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډېر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او سم هغه ته یو ریپورت چې آیفون یا د اپل د کمپنۍ نور وسایل کاروي. اپل کمپنۍ په وروستیو کې دا د خپلو کارونکو لپاره اسانه کړي چې خپل آیفونونه د مخله آیډی یا درس پرته پاسانې پرانیزي. سمت ساروان مو پریپوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آیډی یا مخ پیژندونکی نرم کالی لري او له دې لارې موبایل آنلاک کیږي له ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه چې ماسک سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. آیفون یوه له لومړنیو کمپنیو څخه ده چې دا سیستم یې دود کړ. دا کمپنی وای چې د دې ستونزې چې نن سبا ډیر خلک ورسره په تنګ دي چاره یې کړې ده. آیفون وای په خپلو موبایلونو کې د آی او ایس 14.15 بیټا په نوم اپډیټ یا زیاتونه کړې او چې کله د آیفون کاروونکی دا نرم کالی یا سافټویر په خپل موبایل کې زیات کړي، موبایل به اجازه ورکړي چې کاروونکی پاسورډ جوړ کړي. آیفون وایي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د فیس آی ډي یا مخ پیژندونکي نرم کالی د کاروونکو له دې ستونزې خبر دی. دا نرم کالی له 2010 څخه په نویو آیفونونو کې کارول کیږي او د موبایل ته ځانګړی شهرت په برخه کړی و، خو هیڅوک نه پوهېدل چې کرونا وایرس به خپرې شي او د نړۍ ټولې چارې به ګډوډوي. له بلې خوا اپل اعلان وکړ چې کالنی کانفرنس به د جون په 22 دایر کړي. اپل عموما په دغه کانفرنس کې د آیفون، آیپاد، مک، اپل واچ او اپل تلویزیون نوې نسخې نندارې ته وړاندې کوي. اپل تیره میاشت ویلي و چې سش کال به یې کانفرنس آنلاین وي او تالار ته به نندارچیان.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم رازو خبرونو ته صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړئ. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړې. د آذربایجان ترند خبري آژانس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې محمد انی فاطمر او ایلمار محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې پر دې مسله بحث وکړ. د ننګرهار اچارباکي وای په حصارک ولسوالۍ کې د دولت شپاړس مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې د امنیتي ځواکونو پر پوسته تېره شپه ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د امریکا په لښت لږه 15 اویا شهرونو کې پرون سخت مظاهره روانې وې. خلک په مینسوټا کې تیر دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم دیوه شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلی دي او هغه دوه امریکایي ستور مزلې چې د لومړي ځل لپاره په یوه خصوصي فضايي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضايي اډې ته ننوتل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې چې کوم خبرونه او رپورټونه خپاره شوي تفصیلي هر وخت زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. ونیس پروګرام تر ازو ونیس بحث وړاندې کیږي. رحمت الله افغاني کوربه دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث مو د طالب زندانیانو د ازادي دوه څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د بحث کوربه ز رحمت الله افغانیم. د کوچنی اختر پښپو وسله بالو طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې په مقابل لوري به حمله نه کوي. افغان حکومت هم ورته ژمنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خنیت د څرګندولو لپاره په یو بیساري اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د ازادي دوه اعلان وکړ چې د اختر په دویمه ورځ سل او په دریمه ورځ یې د افغانستان له بیلابیلو زندانونو څخه 900 طالب زندانیان آزاد کړل. له نورو کلونو برخلاف تیر کوچنی اختر له کومې سترې امنیتي پیښې پرته ونمانځل سو. افغان ولس د افغان حکومت او طالبانو د اقدام خوشاله کړل. د طالب زندانیانو د ازادېدو او د حکومت د ښه نیت د ښکاره کولو لپاره او د سولې پروسې د چټک څرنګوالي په اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جبر صاحب، د حکومت دغه اقدام چې د اوربند په بدل کې د بندیانو د خلاصون ژمنه وکړه او اقدامات هم وکړل، دغه څه ډول یو اقدام ده؟
نو ته اقدام خو یو سیاسي هغه وه، یو سیاسي پریکړه وه چې که دا د سولې په خیري او ویده سویدنه بندیي دا خو نیک اقدام دی. حقوقي نظام خو نسي توجیه کېدلی، هغه ته دلیل نشته. ولې هغه لپاره چې دا زندانیان باید پیتپینان سره د دې دوسیې مطالعه شوې وي، هغه مسائل چې ارتباط درلود، هغه ستونزې چې وې د حق العبدي په ارتباط او د هغې جدي جنایاتو په ارتباط، هغه باید بیل شوې وي، هغه دوسیې څېړل شوې وي. که دوی دا کار کوي خو ښه کار دی، ولې تر اوسه پورې دغه 2000 خوشي کړي دي او کرنی یې کړي دلته، نو بیا یو ستونزه منځته راځي د دې لپاره چې دغه زندانیانو خو اکثریت یې وویلي چې کوم ضمانت نه دی ورکړی، ویویلي چې که موږ ته رهبري امر وکړي موږ بیرته جنګ میدان ته راووځو. ټولو خپل مصیبو کې هم دا خبرې وښیې، د دې لپاره دا ستونزه خلقوي. مګر که دې تضمین موجود وي چې اوربند کېږي، ادامه پیدا کوي اوربند او دا سولې ته ګټور ثابتېږي، نو دلته فکر کوم چې خلاصون د زندانیان یو هغه دی، یو مثبت اړخ ډېر دی.
دغه 2000 زندانیان چې د افغان حکومت له ژمنې سره سم خلاصېږي، دغه کې په کومه کټګورۍ کې خلک شامل دي؟ یعنې د سختو جرمونو طالبان دي که داسې په عادي جرمونو نیول شوي طالبان دي؟
نو فکر نه کوم چې عادي طالبان یې، دې لپاره چې طالبان خو تقریبا په حدود دی زیاتر له 2000 غدی بندی دی په مختلفو محابسو د افغانستان کې، په ولایاتو کې، بګرام کې او په ریکی په دا پولیسرخی کې. نو خپل دا لیست چې ورکړ شوی دی د طالبان لخوا، دا هغه خلک دي چې هغه قوماندانان او مهم خلکو او هغه خلکو نقش ډېرو په دې وینه تویدله کې. له غل خاطر په مجموع کې دا زندانیان هغه مهم زندانیان د طالبان و، راټول 15000 کسه چې دلته راغلي. طبعاً یو تعداد یې بیا ډېر مهم دی، یو تعداد یې د منځنۍ کچې خلک دي. له غل خاطر دا فقط یو هغه دی، یو استدلال کېدلی شي، یو براءت ورکول کېدلی شي هم طالبانو ته هم چې سوله راولي د آزادي د زندانیانو او اوربند ادامه پیدا کړي. غیرلغه خو شریعت نگان خپل طالبانو غاړه بندیږي چې دلته حق لپ مطرحي او خلک زیان منسوي او هغه مجازات نسي دا خلک.
قلتول صاحب، طالبانو له رسنیو سره په خبرو کې ولیدي چې دوی د خپلو چارواکو هغه اوامرو ته منتظر دي، څه ډول چې دوی ته هدایت کیږي دوی به اقدامات وکړي. د تاسو له نظره ستونزه دلته نه ده چې دغه طالبان چې خلاصیږي بغیر له ضمانت بیرته ځي د جګړو لیکو ته، د جګړې لیکې پیاوړي کوي؟
د لوی مهربان خدای په نامه لومړی سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم اوریدونکو ته، رنجبر صاحب ته او ټولو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
که چېرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ دود دستور ته پاملرنه وکړو او دا وایو چې افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی، د جرګو او مرکو یو شرط هم دا دی چې هغه شرایط چې کېښودل کېږي په هغو باندې غور کېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا له کال نه زیات په دغو مسایلو باندې بحث سوی دی، غور سوی دی، بلاخره یوه نیمګړې موافقې ته سره رسیدلې دي. او په دې خبره چې کومه تاسو یاده کړله چې د طالبانو یا د وسلوالو مخالفینو لیکې به پیاوړې سي، تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، له دوی نه لیکلي تضمینونه هم اخیستل شوي دي چې د دوهم ځل لپاره به بیا پوځي لیکو ته نه ځي او بیا به وسله نه اوچتوي، بلکې خپل آرام او عادي ژوند ته به ادامه ورکوي. دا که بیا چېرته د دوهم ځل لپاره بیا دوی په کومه حادثه کې راګیریږي، نو هغه ته مجرم متکرر ویل کېږي او په قانون کې د هغو د مجازاتو په اړوند باندې صراحت موجود دی. نو زه په دې باندې باوري یم چې د افغانستان خلک د دې څلورو لسیزو جګړو نه ډېر ستړي دي، ستومانه دي. هیچا ته دا توان، انرژي او حوصله نوره پاتې نه ده چې جګړې ته دوام ورکړي، او خاصتا ځوانه طبقه چې دواړو لورو ته د جګړې قربانیان دي، دا خلک هم ډېر ستړي دي. دا طبقه ډېر نور نه غواړي چې په افغانستان کې باید جګړه دوام پیدا کړي، او دا یو نیک اقدام دی د سولې ته رسیدو لپاره د شرایطو د منلو په اعتبار باندې. او زه تر ډېره حده پورې په دې باندې متیقنه یم چې زیات شمېر هغه خوشي شوي بندیان به بیا زړه ښه نه کړي چې دوی د جګړو لیکو ته لاړ شي، ځکه دوی له دغه حالت نه پند واخیست او دغه د محبسو د جګړې مزه یې وڅکله. نو
کلاتول صاحب، که څه هم د حکومت دغه اقدام په نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه ځینې اندېښنې راوپارولې. دغه اندېښنې په څه معنا دي؟
خو اندېښنې یعنی هیڅ اقدام هیڅ نظر به مخالفت نه وي. یو تعداد خلک خپله بقا او پایښت په جګړو کې ویني، او هغوی ته هم زمونږ توصیه د افغانستان د خلکو توصیه غوښتنه ورته دا ده چې ورنو نور نو چې سوله په هر شکل د اشکالو او په هر شرایطو باندې تامینېږي، د افغانستان حکومت د افغانستان ټول خلک باید غاړه ورته کېږدي، باید وی مني. ولې هغه څوک چې خپل ایدیولوژیکي او خپل د سیاسي جریاناتو نظرونه لري غواړي چې پروسه مختل کړي، سبوتاژي کړي، د هغوی د پاره د افغانستان د خلکو پیغام دا دی چې نور زیاتي خپل طبقاتي ګټو نه منحرف شي او فقط غاړه دې ته کېږدي چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې تلپاتې او
رجبر صاحب، حکومت د اوربند په بدل کې دغه اقدام وکړ او شاوخوا 2000 بندیانو د خلاصون اقدامات وکړل. دغه اقدامات د طالبانو له لوري او همدارنګه د حکومت له لوري څومره افغانانو سره ته نږدې کولای شي؟
ګوري که اراده د صلح نه وي خو هیڅ نه وه گذشته هم ګټه نه کوي. تر اوسه پورې زه په دې معتقد یم چې طالبانو هیڅ نه وه گذشت د خپل مطالباتو په قسمت کې نه ده کړی. نو هغه واقعي سوله که څوک غواړي او نه ته ټول زمونږ ارزښتونه په پښو لاندې نه کوي، نو دغه متقابلې غوښتنې باید په نظر کې ونیسي.
په
دې عقیده یم چې هیڅ وخت کې دا شونی نه ده چې سوله یک جانبه پروسه مخکې لاړه شي. دوی فشار راوړي چې باید ټول 15,000 زندانیان خوشي شي. په داسې حال کې چې قلعتوار صاحب هم هغه د دودي مصاحبې واورېدلې، وویلې که موږ ته د موږ قومندانان امر وکړي موږ به بېرته جنګ کوو. واضح وویلې دغه زندانیان چې خوشي شول هیڅ نوه ضمانت ترې نه ده اخیستل شوی. که اخیستل شوی هغه ضمانت بې مفهومه ده یا خوشي چټي کاغذ دی. ده ته باید توجه جدي وسي. دا 15,000 کسه خو یو اردو ده، هغه که بېرته راځي د جنګ میدان ته نو دا خو د موږ ټولو عسکري وژلې دي، د موږ خلک زیانمن کړي دي. زه بیا وایم ټول دې خوشي سي، 2,000 دې خوشي سي. فشار دې دي چې بین ملي ضمانت او درابري پت ورکړي چې دا خلک بېرته جګړې میدان ته نه راځي. او بلې خوا متقابل هغه مذاکرات مخامخ شروع کیږي او اوربند هغه کیږي، حاکم کیږي. که دا مسایل نه خپل زندانیانو خوش کېدل په ټولو تفاهماتو کې د ټول نړۍ حقوقي نگاه د آخري موضوع ده چې زندانیان خوشي کیږي. با لوربند با له مذاکراتو با له دې چې په ټولو مسایلو مصالحه وسي لږ وخت کې بیا زندانیان متقابل خوشي کیږي. دلته ټول مسایل سرچپه مخکېځي د دې لپاره چې موږ هغه کچه د پوهې نه لرو چې په دغه خبرو سر خلاص کړو موږ چې آیا هغه سوله باوقاره باعزته سوله چې تمه لري د افغانستان خلک هغه کېدلی شي چې په دغه شکل تأمین شي. او یا دا دی چې موږ هر وړاندیز د مخالف لوري ته غاړه ږدو او دې ته بیا وایو ټټر وښو چې دا موږ سوله غواړو په دې وطن کې. دا سوله غوښتنه نه ده، دا مخالف د سوله یو 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 کار دی چې په آینده کې وینه توره هم ډېره وي. زه بیا هم تکراروم چې موږ جدي طرفدار د سوله یاستو، ازادي د ټولو زندانیان یاستو. د طالبانو 2,000 نه زیات زندانیان دي، مګر باید دغه ضمانت وجود لري، دغه باید تفاهم منځته راسي چې دایمي اوربند قائم سي او مذاکرات مخامخ شروع سي.
قلاتوال صاحب، ښه به دا نه وه چې له سولې له خبرو نه وروسته دغه بندیان خوشي سوي وي لکه مخکې چې رنجبر صاحب ورته یادونه وکړله؟
یو څه چې یادونه باید وکړم، داسې محسوسېږي چې د پردې شاته ځینې خبرې داسې روانې دي او استدلال هم شاید دا واوسېږي چې که هغه افشا کړي مطبوعاتي کړي رسنیزې کړي کېدای شي چې پروسه زیانمنه سي. او له بل لوري نه تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت باندې هم نړیوال فشارونه زیات دي چې په قطر کې لاسلیک شوي شرایط باید په شکل د اشکالو شوي باید وی مني. نو خبره دې ته پاتې کېږي چې موږ د با عزته سولې خبرې کوو، نو زه نه پوهېږم چې بې عزته او با عزته که تعریف سي کوم حالت ته ویل کېږي. او د افغانستان کې خو تر اوسه پورې دغه یو نوې اصطلاح چې با عزته سوله رایج شوې ده، موږ تر اخره پورې په دې په تعریف باندې ونه توانېدلو چې تعریف یې کړو چې با عزته سوله مانا څه.
یعنی قلاتوال صاحب، مطلب د حکومت دلته د اتل تیر نو لس کلونو لاسته راوړنې همدارنګ د بشري حقونو او ورسره د بیان د ازادي تضمین دي ته به عزت سولوي؟
جناب محترم که تاسو د افغانستان د جمهور رئیس خبري او هیدلی وی اوغوی د اتلس کلنو یا نولس کلنو لاسته راوړنو په اړه باندې په وضاحت سره څو ځله دا خبره تکرار کړل چې موږ په دغو لاسته راوړنو باندې کومه معامله نه
جمهوریت مده هم
حقوق او همدارنګه هغه ډیموکراسي د یادې لپاره چې او هغه لاسته راوړنې چې دلته په افغانستان کې لرو په هېڅ وجه باندې به په هغې باندې معامله ونیسي خو په خپل ذات کې نور خپله حال درلودي.
مننه ارنجبر صاحب کدار ته و چې دغه بندیان چې خلاصيږي دغه د تاسو له نظره د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي؟
یا خیلن کولای شي. زه بیا هم تکراروم، به عزت سولې هغه چې سړی تسلیم شي او اصله کې دي او سولې وکړي او وینه چې د بندیګي خلاص خبر حل ده چې تلاتوال سه پی سر خلاصي او با عزت هم هغه چې تاسو توضیح کړل یقینا د سولې پروسې ته هغه کې مرسته کوي دغه زندانیانو خلاصېدل په دې کې هېڅ شک نشته. په شرط دې زه بیا هم همیشه تکراروم که اراده د سولې موجوده دي طالبانو لخوا، که اراده نه یې نو خدای دوی چې د هر کار شي د کې هغه تر هغه چې هغه غوښتنې او شرایط چې سل په سوله کې ونمنل شي نو هغه به بیا هېڅ وخت کې سوله دانه شي په شکل د اشکال به وینې تویدنه.
رنجبر صاحب په بښنه خبر د خاطه کم د طالبانو نیت تخکاریږي په تیر دوه لسیزو کې دوم ځل د چې د اوربان اعلان کې همدارنګه د تیر اختر دوه کال وړاندې اختر او دغه څو ورځې وړاندې چې تیر دغه اختر دې ته په کتلو سره طالبان هم اراده لري.
نو اراده خو یې موږ ته عمل کې نه لیدلې، خاصن هم نه ده لیدلې. دې لپاره موږ نه لیدلې چې دولت چیږي وسې چې راځه کینه چې وغږېږي هغه وایي دولت سره بسې غږېږم ده. آیا اراده سره همدې ته وایي؟ دا خو د خندا وړ ده. دته هېڅ نو منطق موجود نه ده. دولت عسکر تا سره جنګ کوي، د دولت امنیتي قوتونه وینه تویي د ملک د دفاع لپاره، او سرقومندان د اعلی جمهور رئیس دی او ته وایې چې زه د خطالو ټپلو سره کینم دولت سره نه کینم. دا خو اراده موجوده نه ده یقینا. هر وخت چې دې وویلې او واقعي بینانه عمل وکړې چې موږ دولت سره کینو، دولت ویلې چې بدون له هر نوع شرایطو هر چیرې چې طالبان وغواړي موږ کینو، ده ته اراده د سولې وایي. او هغوی هم دغه تسر غاړه کېدي او لکه ورونو غوندې د لکه واقعي مسلمانانو غوندې چې د مسلمان وینه تویدل خپله لویه ګناه ده. دوی داسې مذاکراتو کې په کابل کې کېږي، مذاکراتو کې شرایط ورته آماده کېږي. نو هغه وخته چې اراده د سوله موجوده ده، غیر له خو موږ همیشه پلمې وینو. پلمې دغه 5000 طالبان هم مطلق پلمه ده. خلیفه چې کاره وشي په فارسي کې وایي اسکیسي خلیفه مې بخشه چې د دولت د افغانستان لخوا 5000 طالبان وربشي. دا خپل لوی تیروتنه وه چې خلیزاد وکړله او لوی جنجال یې جوړ کړ. افغانستان یو مستقل هیواد دی، موږ که احتیاج استو محتاج استو امریکا ته نورو ملکونو ته موږ له هغوی له ګټو نه تر دغه شل کالو کې دفاع کړې ده. لوی حماقت ده که موږ ووایو چې دغه هر شي چې موږ ته راکوي موږ باید منت د دوی وګالو. دغه دغه نه پایده یې شو دوی نیولي دي دلته مفته، او دغه دیارلس بندرونه میدان هوایي بدون یو قرانه موږ ته به راکوي ټول مفته ده. دا په دنیا کې ساری نه لري دغه ساعتن بخشي چې افغانستان جمهور رئیسانه کړی ده. د دې خاطره موږ دغه توقع لرو چې طالبان واقعا اراده د سولې ولري او کینی دا وینه تویدنه بنده کړي او افغان وژنه بنده شي او سوله راشي په افغانستان کې.
مننه خلطوال صاحب، د دې لپاره چې نور هم بین الافغاني خبرو ته نږدې سي افغانان او باور فضا رامنځته سي، طالبانو ته څه کول پکار دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې طالبانو د اوربان اعلان کړی ده، کدا پور کم بدل سي، همدارنګه افغان حکومت د 2000 بندیانو د خلاصون ویل دي، کدا اوږدمهال سي، څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کیږي افغانان؟
عرض باید وکم مشکل دین چې تاسو پوښتنې ته ځواب درته درکمه.
مهرباني.
یو یادونه باید وکم چې هر سړی له خپل لیدلوري نه با عزت او بې عزت تعریفولی سي، تحلیلولی سي، ارزولی سي او د نظر څرګندونه ور باندې کولی سي. په دې باندې زه فکر کوم چې د افغانستان یو وړ ماشوم هم اوس پوهېږي، په دې ته به ضرورت هم پکې کې نه پیدا کېږي چې څوک موږ پوه کړی سي چې با عزت دا ده او بې عزت دا ده. په هر صورت ما ته غوښتل شاعر کلام را یاد شو چې وایي د قبلې ډډې راخیږي او کدې بلې ډډې، موږ تیارو وهلو خلکو ته خپل مرد پکار. د افغانستان خلک سوله غواړي، د افغانستان خلک دا غواړي چې دغه تیاره کوټه روښانه شي، کلمر د شرق راخیږي او کدې غرب نه باید راوټیږي، او دغه حالت باید خاتمه ورته ورکړي. تاسو یو سیاسي جریان کلونه کلونه د انحصار په شکل باندې خپل اراده د افغانستان په خلکو باندې تحمیلوي. د افغانستان خلکو ته نور زیاتي د منلو وړ نه ده. په هر صورت باندې د بدیل لاندې باید موږ وڅېړو او لازمه دواړو جانبو ته دا ده. تاسو پښتنې جواب ته دواړو جانبو ته دا لازمه ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه دغه څلور لسیزو د تویدنه او زموږ د تاریخ پاڼې را اړول لږ شاته کتل او په عیني وخت کې درسته ارزونه لوجدته له حالاتو ده چې موږ خپلې موخې ته چې هغه د سولې تامین دی ورسېږي او یوه اندازه انعطاف او نرمښت په خپل دریځو کې رامنځته شي. دا خو هغه دي جرګو د مرکو د سولې د ناستې پاس اصول دي او که دواړه جانب چې لازمه دواړو جانبو ته دا ده چې په خپلو دریځونو کې باید نرمښت راولي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی باید وکړي او خپله اراده باید په نورو باندې تحمیل او قبول نه کړي، بلکې د افغانستان د خلکو ارادې ته باید ټول تسلیم سو او چې هغه د سولې تامین دی. د افغانستان خلک سوله غواړي او که چېرته په دریځونو کې نرمښت رامنځته نه شي، زه په دې باندې متيقن یم چې خو هم ویلي وو چې دا سوله د سولې مذاکرات تر یو حده پورې تاکتیکي دي. هر وخت چې سوله ستراتیژي وټاکل سوله، هر وخت چې د جانبینو په منځ کې اعتماد او د باور فضا رامنځته سوله، د باور د فضا رامنځته کېدل دغه لرې واټن او فاصله چې را ایجاد شوې ده یوازې یوازې په ښه نیت باندې کېدل شي چې سره نږدې کړي. نو په هغو کې دغه شرایط وو چې د بندیانو خوشې کېدل دي په تدریج سره. د افغانستان حکومت اوس هم تر اوسه پورې ډېر زیات مقاومت وکړ، ولې تاسو یاد دي چې داسې ویل کېدل چې په یو ځلې باید دا 5000 بندیان باید خوشې شي، اما د ځینو مقاومت په مقاومتونو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په تدریج سره سلسل چې دا د وروستي ځل کې 2000 کېدای شي چې له دې نه وروسته په دریم پړاو کې چې کله مذاکرات د افغانانو ترمنځ پیل کېږي کېدای شي چې هماغه 5000 کسانو ته 5000 نه هم شاید واوري که ښه نیتونه څرګند شي. لازمه دا ده چې دواړه لوري باید په دې اړوند باندې خپلو دریځونو باندې بیا کتنې وکړي او ولته د رسیدو په خاطر باندې د افغانستان د خلکو اراده په نظر کې.
رنجبر صاحب، له دې لپاره چې یو زنداني له زندان آزاد شي، له حقوقي پلوه دوسیه باید څو پړاو وڅېړل شي، څه ډول وڅېړل شي او څه ډول تضمین واخیستل شي؟ له حقوقي پلوه البته، نه له سیاسي پلوه.
نو حقوقي پلوه خو واضح ده، هغه ټول په قوانینو کې هغه تسلسل سي دي، دا مسائل راغلي دي. یو زنداني موږ خبر سیاسي زنداني نه لرو، دغه ټول هغه جرایم باندې مرتکب شوی دي چې دوی نیول شوی دي او مختلف قیدونه پرې ختلي دي، حبس ثلاثه محاکمو کې ختلي دي او د هغوی د پر بنا د حبس باید دوی تکمیل کړي. مګر کوم وخت چې دغه جمهور رئیس د اساسي قانون پر بنا هغه شرایطو چې په خپل قانون کې راغلي دي چې خپل جمهور رئیس هم عقل لري چې بدون نظر نیول د قانون کې ټول وبخي، په قوانینو کې راغلي دي چې جمهور رئیس هغه چا چې هغه انتحاري حملې کړې دي، هغه چا چې دولت مقابل کې قیام کړی دی، د هغو د بخلو خطر نه لري، هغه تخفیف کولی شي د اعدام په عمري ابدي حبس باندې. ما وړاندې ویل چې دوسیه دا رقم څېړل کېږي چې د هر یو بیل دوسیه چې څومره دوی په حبس محکوم دي، څونه امکان دی دې شته چې دغه بخله عوامل دي دې سي چې د تجدید تربیت سي او بیا جرایمو باندې لاس پورې نکي، که کېدې سي چې پیش له موعده هم بعضي کلونه وبخل سي، هغه هم په شرط چې مطمئن سي څارنوال او د محبس کارمندان چې دغه مجرم اصلاح شوی دی او بیرته بیا مرتکب د جرم نه ګرځي. ما وړاندې وویل چې د خلکو خو اکثریت په مصاحبو کښې واضح وویل چې موږ که موږ ته ووایي موږ بیرته جنګ ته راوځو، همدا رقم یې ویل واضح ما خپله واورېدل. نو دا بیا هغه دی، دا هغه شرایط دي، قانوني نه دي. زه د قانون نگانه هیڅ نه نسم توجیه کولی دغه آزادي د زندانیانو، فقط یو توجیه لري بس، هغه څنګه چې قلاتوال صاحب هم ورته اشاره وکړه، زه قابل نور سره موافق یم چې که دغه عمل د سولې بهیر ګړندی کوي او موږ ته سوله او ثبات راوړي او دغه وینې تویدنه له منځه ځي، افغان وژنه له منځه ځي او واقع له منځه ځي، په دغه حالت کې ده باندې کېدلی شي چې ټولو د قوانینو باندې پښې کېښودل شي او سترګې پټې شي. مګر که داسې شي چې دغه زندانیان خوشې شي او دا خلک بیا جنګ ډګرونو ته ووځي، چې اسنو ضمانت هم موجود نه ده. د ضمانت خاتون چې اخیش سیغه او عادي کاغذ ده مول شدی خو علنی بیا خپل مصیبو کې ویلې. نو په کوم حالت کې دغه زندانیان خوشی کېدل جنگ میدان نورم تودی وینو نورم ډیریږي څو تودول لمدې لپاره دا وایم چې په هر شرایط باندې په هر شکل باندې مترکولې چې دا باید حتما دا کاروسی او په دې کې توجه او د تاتونسي دا د ملي ګټو سره همغږي نه لري، د سولې سره همغږي نه لري. سوله نشي راوستلی دغه طبع احساساتي پرېکړې. نو زه بیا په دې عقیده یم چې قانوني او حقوقي هغه لار ورته نشته د خلاصون د دغه زندانیانو لپاره، فقط فقط سیاسي او هغه د پایلې هیله توجیه کېدلی شي چې موږ ووایو چې صحیح دا کار دی وسی.
قلتول صاحب، د په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په توافقنامه کې داسې راغلي و چې توافقنامې نه وروسته به شاوخوا 15,000 طالب بندیان خلاصیږي. دا خو د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامه او د افغانستان د حکومت لپاره ګټې څه دي؟
یو څه چې باید جدي پاملرنه ورته وکړو هغه دا د حقوقي قانوني لحاظ باندې په حقیقت کې هم افغانستان یو خپلواک هیواد دی. دلته درې ګونې قواوې لرو، منتخب حکومت لرو، هغو ته باید نړیوال او د قطر مرکچیان هم باید ورته جدي پاملرنه ورته وکړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د حکومت او منتخب دولت هوکړه موجوده نه وي، هر تصمیم چې په غیاب کې نیول کېږي هغه د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. نو دغه ټکي ته باید جدي پاملرنه ورته وشي او په بین الافغاني خبرو کې هر څه تصمیم چې نیول کېږي دا په خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده. او په دې کې رئیس جمهور هم خلاص نه لري او کېدلی شي چې په ډېر زغر سره قاطع تصمیم ونیسي که بندیان خوشي کېږي او که نور شرایط یې هغه له دواړو جانبو د وکړې نه وروسته په جدي توګه باندې عملي شي. او که د افغانستان د حکومت په غیاب کې کوم تصمیمونه نیول کېږي دا اصلا په حقوقي او قانوني لحاظ باندې د افغانستان د قوانینو نقض بلل کېږي.
کچیر دغه بندیانو لړۍ په ټاپه ودرېږي، یعنی لکه حکومت تقریبا دوه اونۍ وړاندې درول یو څه واقع به ولري، یعنی د بین الافغاني خبرې د پیل لپاره یو خنډ نه ده؟
ما همیشه تکرارم دا خبر چې اراده نه چې ټول خوشی کې جنگ دا و پیدا کی او که اراده موجوده یې نو ولی طالبان نه کینی مذاکراتو ته ولی اوربند نه کوي. خو دوی هم په دې پوهېږي چې دغه پرېکړه د خلیزات غیر واقعي بینانه پرېکړه او دا د افغانستان دولت دلته هیڅ مطرح نه ده. نو دوی افغانستان دولت سره که اراده د سولې لري باید ډېر زر باید دوی باید کینی دولت سره خبرې شروع کړي او د خبرې په جریان کې موږ به هم بیا جدید ملاتړ وکړو د طالبانو چې زر خوشې کوي. دا 15,000 کفایت نه کوي، باید ټول خوشی کوي. ټول هغه ځوانان دي، تیروتلي ځوانان دي چې بشري قوه ده چې ملک پی جوړیږي، ولې په زندان کې پراتی؟
ډېر زیاته مننه. د ولسي جرګې غړی لغړی عبدالقادر قلاتوال او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر انجبر څخه ډېر زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
مننه.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ز
زما بچی لا د ګذر ګور رکی یاد وی زما بچی لا د ګذر ګور رکی یاد وی دوی په ګذر لګی دلی اورن دی خبر جنگ غوڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر درو شور ندی خبر سولم بو ورانا نو پرمان لیونی